پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زفري د سیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو پسمبل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12م ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه اخلي دغه وزارت ویلي دی چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي بیا وایي د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده وړاندې خبرونه کې بعد د خبره جزئیات درته ولرو نن سهار د کندهار ښار د تدریمي حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده په سیمه کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جماعت کې ځان رزړولی او مړ شوی دی د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه دا په تیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیز متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي و اشاریات میلیونه اروپا او شپږشره 15 میلیونه نورې په اوکراین کې د نن روسي مته کټه شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مشر همدار از ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 499 ماشومان په ګډون ولزر او دریش ملکی وګړي وشل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي دا چین ولسمشر شی جینګ پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستر تولیدکونکو هیواد له پچا سره ګوري د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس لمخې شی جینګ پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړې او د کورونا و با وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی د سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژي سیمه ایز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترینګل شوې دي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو ته د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوري د روسه لدی کابل سخت اندیښنه او خوده او پکلکی وغنده خو دې کمیټې طالبانو د کوم ضرب الاجل ونه ټاک د اولمپیک نړیواله کمیټې لغونډې روسه په بیان کې طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو هم ونده انجونو ته هم ونده ورکړي د بشري حقوقو د څار سازمان د یا هیومن رائټس واچ پروند اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خوځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیواله سپورتي لوبه کې د ګډون اجازه نه ورکړي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د انجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر یو آزموینه اخیستل کیږي
د 12م ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په څیر باندې آزموینه اخیستل کیږي آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي درې ساعته دوام لري په آزموینه کې یو څلور سلويخ سوالونه راغلي دي دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي
خو د خونځي او ساده وای د ډول آزموینه د زده کوونکو لپاره سخت ده
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کال درس نه دی ویلی تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی څه د دغه تحولات له هغه خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی
د نورستان په کامدیش کې نږدې 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده
تیر شی هر څه چې و تیر هیر شو نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو نړیوال مسایل به هم راوخلو ملتیا مغوړه
دیشی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت د بهنې وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې دی آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د هغوی لپاره چې ټول کاله په کور ناستوي او خوانزي یې تړلي وه. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 30 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ده نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالمې د دورې تر ټولو سخت آزموینې ته روانه ده.
ما نمیفهم از نوعیت سوال ها کی چیګونه.
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډېر فرق لري. ویل کېږي چې زموږ آزموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډېر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له نجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنې کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. په آزموینه کې یو سلو سلویخت سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دغه چار جواب ده او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیر ورځ د آزموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دی ویل شوي چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د آزموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړئ کوم چې په دولسم ټولګیو کې دي چې سبا ورځ چهارشنبه چې شپاړسم د قوس سره برابره ده، د ازموینې په خاطر د خپلو ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرېدو په صورت کې مسؤلیت په خپله غاړه ده، ځکه چې دا ازموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د هغو لپاره چې ټول کال په کور ناست دي او ښوونځي تړلي وه. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو آزموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم او چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړم. هغه کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وه په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوې ښوونکي مهریه جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې لاغلې جبرخیل پوښتلي چې نږدې یو نیم کال له ښوونځي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د ښوونځي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په درې ورځو کې زده کړي او په څو ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا دوه درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو پل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. که یو مضمون نه امتحان په اوو ساعتو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوو ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بله استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه لیاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغه نتیج هم لرو. څومره زما شاګردان لایق اوسي، زما اول نمره دی اوسي، اول نمره د عمومي د مکتب اوسي، خو درې ورځو کې شپاړس مضمون نشي یادولی، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کې هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کېني، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمون وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کېني او بس سوال هم ورته رانشي، زم نه او محیط همداسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلی، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنی ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو لمخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې اوه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان په نشي ورناخسته، ځکه تعداد ډېرې، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خوا ډیر یخ د بیرون کې ناستل، او سات څوکې نه پزمکه، او سات په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېناوه چې روحي فشار هم ور باندې، درس فشار هم ور باندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونه ده. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هر ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هیڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د خوانزی یو خون کې مهریه جبرخیل و چې مرسلی نرسلا سره د نننی آزموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت، 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوی جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد دغه ورځ په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځ او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست دغه ورځ ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللي دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجی محمد سلیمان.
دیکی یوازی صرف اعلانول زنوارم کی اعلان سره تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوارو کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخته بوتل ها قومونو سرنوشت خولاندیک په هر شکل قیمت چی تطبیق وارم. ای ورور کاندشیا، ای ورور کوشتوزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره. تیر شه هر څه چو تیر هیر شو، نوی باب د صلح او وحدت پرانیزی.
د کامدیش او کوشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوس ورونو د موضوع د حل لپاره اخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخی به منی ان شاء الله. اس وقت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیوالی مسلې ته تم شو. روسیې ځواکونه د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده. د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړي دي. همدا شیبه اسدالدین سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع جزئیات پرته وي. ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې. د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بی پیلوټا انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلې چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانۍ الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي دنیپرو پتروسک د تېرې شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخه کړی چې د 15 کلن انجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوی او یو شمیر کورونه ویجاړ یا نړیدلې دي. دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د دسمبر په 6 نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یو بل هوایی اډه هم ویشتلې ده. له دې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی. دغلته پرون په یوې هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړ چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا پټي ټکا چروانه وي. خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغليزو په سرلنۍ او جګړو ته ځان چمتو کوي. په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې پراتونکو کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې ژمنه کړې ده. د دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو.
ډیره مننه کوم ودان اسد الدین و چې د اوکرين پر روسي جزئیات وی خبري کوله.
د قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي او د منځلوب په ورسته ورس په لومړی لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبي ډګر ته وتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبي وخت بشپړ کړ. د لوبي پر مهال اسپانیا د هدف په لور دیار لس او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. اسپانیا په دې لوبه کې واوی اصلنه برلاسي واخو د پنالټي شوټونو لامل لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویم لوبه چې 13 شپه د کابل پر وخت 11 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د پرونی لوبې په پایلو کې یو بل پیاوړی لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسید. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړی لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 نیټه به نیمه پیلوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سیشن به چاودنې ته هم اړولې دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سیشن به په سهار په مزار شار کې د غنی غونی پر مهال د دولتي کارکونکو یو بست چیرمه د سړک پر غاړه یو بم و چاودید چې له عمله شپشتنه ووجل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې شذ ځانجونی یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبي وکړای شي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر 15 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر شوزو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیر چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري کالري د نصبولو لپاره کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 3 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلی چې د ماشين خانه صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو نظامی تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړی و. د پروژې په نورو برخو کې د شار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګ د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وښنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لزګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور ده چې د انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د دې سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې لبام راپورته شوی ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځای خلکو پر معلومات کړي. شنه غونډې د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار اړوند د غونډه خېلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډې ته ځکه شنه غونډې وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډې دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکو د چپاړې مشته معلومات راکوي.
ساده ساده چې موږ هم د پخوانی خلکو نام داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویل چې دلته واده په غو باندې چنګیز وخت کې عمله پی سوی و بمبارونه و پی بیا دوی دی غره تا پناه روڑه کلی چې پناه روڑه دی که بیا زوم او ناوی هم و بیا دی غره تا راغله لمداسی پا دی غره باندی تیت و نو کپار پسی و چه گختلی چه دا گیر کز بندی نو دسی موریدلی دی چه بیا دوی سوال و که الله پاک تا چه مون دا ونی جوڑه که بیا غوی نا ونی جوڑه سوی بیا او ناوی او زوم عمال تا یو دو تیگی دی غوی ویلی چه مون تیگی جوڑه که بیا غوی نا تیگی جوڑه سوی واس هم اغه د ناوی په شکل باندې کمر ال تخکاری
د دیونو پاړه باندې ځای خلک دا هم وایي کې څوک یو څنګه یا شاخ پری کړی نو هغه ته به تبن مالی او یا هم ځانی زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادونې یو څنګه ماته کړ نو یو سرنګ مایې ترې راځي چې ځای خلک په دې باور دي چې ګوا کې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ بوچې خکیره ما نو غکور ته خسل پسدک څه د مرد سیږي ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو یا کور وراخلي یا ماشوم له دیواله له بامه راغورځي یا یې ښځه په تناره نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دته شته چې هغه په کلو کې په خځې راریبې واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دوته وچ خسته دانه راکوي دا ونې نه راماتي دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې و حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې و اوس سرمه سربخوندې وایي اوس پر حاله چې موږ خپله راماتو کله چې کله په چکله په لاړ شو سربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډې کې چې ونې پرې ولاړې دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کې شتون لري او دغې غونډې ته ډېر کم خلک لوام ورځي ځکه ویریږي چې مارې ونه چیچي.
ستاسو له پیغامونو
دنی رسمی څخه ستای سره په اړیکه کیم. زموږ سیمه چې د نیولیری پرته سیمه د ولسوالۍ څخه هیچا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یم او ډېر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اور ایدون کې مزادې رادو اورم
وو روزانه غیره دې موږ اورل له زادې رادیو شخ پرونی موږ بل شي تلاس رسین لرو بس کچیر تاسې واتس اپ یا د شي لرو موږ خپل د ځان سره د وکیل اساس پرونی به موږ او
زادې رادیو دې موږ په ځوان کې ډېر تغیرات راوستلی وو بل خصوص د درسي خونه نه و لغه نه موږ ډېر استفاده کوله په کور کې موږ د جنکانو ډېر استفاده جن کوله ځکه چې خوندزي بند وو اوس موږ د خبرونه په موبایل باندې اورېدل رادیو غانې نه لرو په موبایل کې خدغه غو ناراضي شاته پیش کمیتاسي
راته ویلې دا نه راځي په موبایل.
ازادي رادیو چې پر اف ام موج باندې بند سوی د وروره په دا منځنوي څپو باندې یا اورو اوس، نو لکه څنګه چې مخکې اورېدله په هماغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځنوي څپو باندې اورو انشاءالله. نو دا یو اسانتیا ولسرسی و چې د افغانستان د ولس د لاسه وتلی دی. د ازادي راډیو د لارې موږ هم خبر شوي چې په دیرلسو ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي راډیو اوس نه اورېدل کېږي. موږ خو خپله اورو په هغه شکل کې چې مخکې مو اورېدله. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دا بل موج کې هم کار کوي، اورو یې.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 22 یولس 40 دوه سو.